مازیګر 15 بجې شروع دم کو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساعت خبرونه په دې خیرنه خبري ګړای کې زما هارون باچا سلامونه ومني په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او ترڅنګ د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو او همداراز مجلو لیکنې درورو خبرونه له بشیر ګواخ څخه وو.
پاکستانی چارواکی وای د دې امکان شته دی چې د قطر د طالبانو د دفتر چارواکی په راتلونکي ملاقات کې د افغان حکومت سره مذاکرات وکړي. د افغانستان په خوست ولایت کې پرونی زنمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 3 شو ته رسیدلی دی او د ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو ډیپلوماټانو د تهران د اټمي پروګرام په سر کوم جوړجاړي ته د رسیدو په مقصد خبرې نن هم روانه ساتلې دي. د خبرونو تفصیل د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د امنیت او بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي تیر هفته مری کی افغان چارواکو سره خبرو کې برخه اخیستو طالبانو پوره واک درلود او پرتنن کې دغه سیغونډه کې د شهید طالبانو د قطر دفتر اساسي هم برخه واخلي. نو موړي نن مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل
اول ځلو طالبان او د افغان حکومت کې ملاقات وشو او دویم دا چې اوپن وشو خفیه نو دا ډېر ښه ابتدا ده. امید خو دې بل دغه هلته هم طالبانو دفتر دی که نه چې طالبان شروع چې فیصله کوي هغه بغی کوي.
یاد دې وي چې د جولای په 8 نیټه مری کې د پاکستان په قربتوب د افغان حکومت او طالبان ترمن نیغ په نیغه د سولې مذاکرات شوي. وروسته داسې رپورټونه رااله چې دې خبرو کې د طالبانو با اختیار څوک نه و خو سرتاج عزیز دا رد کړی. دا ویل چې د مری خبرو کې هم طالبانو د هغوی د مرکزي شورا په اجازه ګډون کړی و. د افغانستان په خوست ولایت کې پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 3 ته رسېدلی دی. د دې ولایت د والي له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې نن راغلي چې وژل شوو کې 8 ولسي وګړي او 6 امنیتي سرتیري شامل دي. دا برید پرون ماښام ناوخته مهال شو چې یو ځانمرګي برید کوونکي خپل ګاډی د چپمن په نوم د بهرنیو ځواکونو مرکز د دیوال سره وجنګاوه. بهرنو ځواکونو ته د کوم رسیدلی زیان پړه څه نه دی ویل شوي او تر اوسه د دې برید چا پر غاړه نه ده اخیستې. کابل کې د ملګرو ملتونو یوناما دفتر دا برید غندلی دی. د خیبر ایجنسی چارواکي وایي په تیرا کې ماین چاودنې د امنیتي ځواکونو 2 تنه وژلي دي. د پولیټیکل انتظامي یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال رډیو ته وویل چې دغه پیښه د تیرا په سندانه سیمه کې تیره شپه د لټون د عملیاتو په مهال وشوه چې پکې 15 پوځیان ژوبل شوي دي. د دې برید ذمواري لشکر اسلام وسلوالې ډلې اخیستې ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پختونخوا په 325 پولینګ مرکزونو کې د روانې میاشتې په 1 نیټه د دوباره بلدیتي انتخاباتو کولو فیصله کړې. دا فیصله د مئی په 1 شو بلدیتي ټاکنو کې د درغلیو د تورونو لګیدو وروسته شوې. د یاد کمیشن یو چارواکي خورشید عالم نن مشال ریډیو ته وویل چې دا انتخابات به د پوز په نگرانۍ کې په سخت امنیت کې وشي. یاد دې وی چې د خبر پختونخوا په دیشن ګوندونو د مای په دیشمه شو ټاکنو کې د تحریک انصاف پر حکومت تور پر کړو چې پراخه درغلی کړی دي. اسلامی دولت وسوال لړلی یادایش نن په یو اډیو یعنی غږیز پیغام خبر کړی دی او دا وایي کړی چې دای په افغانستان کې د مشر حافظ سعید خان غږ دی. یادې ډلې دا کار تر هغه وروسته وکړ چې افغان چارواکو 2 ورځې مخکې وویل دغه کس په یو امریکایي حمله کې امریکایي ډرون برید کې په ننګرهار کې وژل شوی دی. په فوري توګه د دې غږ د اصلیت تصدیق نه دی شوی. حافظ سعید خان پاکستانی دی او په 2014 کال کې د تحریک طالبان پاکستان نه جدا او د داعش وسلوالې ډلې سره ملګری شو. تاسې خبرونه له مشال ریډیو وری. د ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو ډیپلوماټان د تهران د اټمي پروګرام په سر کوم جوړجاړي ته د رسیدو په مقصد نن په ویانا کې خبرو ته دوام ورکوي. دوی وایي یو جوړجاړي ته نږدې شوي دي خو ضمانت یې نشي ورکولی. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی نن وویل د دې ژمنه نشي کولی چې پاتې مسلې به نن او که سبا شپه حل شي. د ایران خبری رسنیو د ولسمشر روحانی حسن روحانی لخلې د یک شنبه اتوار پر ورځ لیکلی و چې شامل اړخونه یو جوړجاړي ته ډیر نږدې شوي دي. د یمن په سر ښار سنا کې د سیمې اوسیدونکي او روغتیایي کارکوونکي وایي چې د سعودي عرب په مشرۍ اتحادي ځواکونو هوایي بمباریو کې 1 تنه وسلوال بخنه غواړم یو شتنه ولسی وګړي وژل دي. دا حمله لاغه اوربند څخه دوه ورځې وروسته شوې چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د بشري مرستو رسولو په مقصد اعلان شوی و. پوځي سرچینې وایي په هوایي حملو کې د ایران پلو شیعه حوثي ځواکونو هدفونه په نښه شوي دي. له مارچ میاشتې راهیسې په یمن کې د حوثیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ هوایي حملې پیل شوي. تر اوسه شاوخوا 3000 کسان پکې وژل شوي او د شخړو له امله شاوخوا 1 میلیون خلکو خپل کورونه پرېښي دي. د یوروزون مشران د یونان سره د مالی مرستې په لړ کې یو ازمایشي لوزنامې ته رسیدلی دي چې په نتیجه کې باید د دغه هیواد د اقتصاد غورځېدو ته ورپې خطر مخنیوی وشي او د دې لوزنامې تر مخه به یونان په یوروزون کې پاتې شي. دا لوزنامه نن سهار په برسلس کې له 18 ګنټو مسلسل مذاکراتو وروسته اعلان شوه چې پکې د مرستو تر څنګ د یونان لخوا د جدي اصلاحاتو کول شامل دي. د یورپي هیوادونو مشرانو د دې لوزنامې هرکلی کړی خو ځینو بیا دا خبرداری هم ورکړی چې دا یو آغاز دی او پکار ده چې یونان اوس سنجیده اصلاحات عملي کړي. او د ایران سرکاري خبری رسنۍ وایي چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د خبریال جیسن رضایان مقدمه به نن یو ځل بیا د تړلو دروازو تر شا په تهران کې کیږي. رضایان چې د ایران او امریکا تابعیت یا شهریت لري، امریکا ته د جاسوسي او د اسلامي رژیم پر ضد د تبلیغاتو په جرمونو تورن شوی دی. هغه دا تورنه ردی او اوس هم د پیسو بیې او د موسم حال زموږ همکار ریاض موسی خیل درته وایي.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپے مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.25 روپے غستې کیږي او په 1.23 روپے خرڅېږي. یو پوند په 1.50 روپے او 1.50 روپے 50 پیسې. یو یورو په 1.46 روپے 60 پیسې او 1.46 روپے 50 اتیا پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپے 10 پیسې او په 20 روپے 50 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپے 80 پیسې او 35 روپے 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے 1 اویا پیسې او 1 روپے 3 اویا پیسې او ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپے 215 اتیا غستې کیږي او 208 اتیا خرڅېږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به پېښور او کوټه کې اسمان شین وي خو بنو کې د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 9.5 او کم 14 درجې، پېښور کې 8.5 او 23 او بنو کې 21 او 22 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې یې اورئ. د امنیتي او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار وایي د افغان حکومت او افغان طالبانو استازو ترمنځ د سولې د خبرو پر راتلونکي پړاو کې ښایي د طالبانو د قطر دفتر استازیتوب هم وشي.
دا ډېر ښه ابتدا نو ګورو چې مخکې څنګه کار روان دي. امید خدای ورته کوم طالبانو دفتر دی کنه، چې طالبان شروع چې فیصله کوي هغه به کوي.
افغانستان په خوست ولایت کې د پرونی ځانمرګي برید د مړیو شمېر 3 تر رسیدلی. یو خوستی مشر دغه تروریستي کړنو غندنه په دا الفاظو کوي:
دا مرګ او دا ژوبله او چې دای موږ غریبون په چرګونه چې هر چا دا عمل کړی وي په کلکه غندو چې دا اسلامي عمل نه دی.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي د رواني میاشتې پر 1.5 نیټه به د صوبې پر تر 300 پولنګ سټیشنونو دوباره بلدیاتي ټاکنې کوي او دا چې په دغه لړ کې یې تیاریانې بشپړې کړې دي.
ریډیو د آرمی د ډیپلایمنٹ هم اوس دې په اثر شوی ده او پولیس کوم خو ډیری ان شاء الله تعالی چې دا موډل په خپل طریقه کې
پر یو شمیر نور موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله دا ورې دوته لمشال ریډیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع تر ازو پاکستان وایي د افغان حکومت او افغان طالبانو د سولې خبرو لپیل شوې لړۍ څخه مطمئن دی او دا چې پر راتلونکو خبرو کې ښایي د افغان طالبانو د قطر دفتر غړي هم ګډون وکړي. دا خبره د خارجي چارو او کمی سلامتیا لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز نن مشال ریډیو ته په هیوا ځانګړې مرکه کې وکړه. ریاض مساخیل پر اسلام آباد رپورټ راکوي.
د ګل پورز ماسپخین اسلام آباد کې د مشال ریډیو سره خصوصي خبرو دوران د خارجه چارو او کمی سلامتۍ لپاره د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز اوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل د امن او مفاهمت اړخ ته مهم ګام دی او په اول ځل دوانو ډلو پخکاره مذاکرات وکړه.
اول ځل او طالبانو د افغان حکومت کې ملاقات وشو او دویم دا چې اوپن شو، یعنی خفیانه
دا ډېر ښه ابتداد نه ګورو چې مخکې څنګه کار روان دي.
د یو تپوس په جواب کې چې آیا د مذاکراتو بل پړاو کې به د قطر دفتر چارواکي ګډون کوي، ځکه چې ویل کېږي تیرو خبرو کې د دوی نمائندګي نه وه. مشیر خارجه وویل
امید خو دې بلته هلته طالبانو دفتر دی که نه، چې طالبان شروع چې فیصله کوي هغه بغیر کوي.
د مذاکراتو لړکې د پاکستان د کردار په اړه سرتاجزي زیاته کړه چې موږ هر وخت د افغانستان د امن او کلاري لپاره کردار ترسره کړی او راتلونکي کې به هم دا کردار جاری ساتو.
facilitated obviously between the afghan government and the taliban leadership pakistan dagi ke dumra madad ko che agi sara khabar atro ki tasura she aur facilities provide kal tak
da zikr da che darwan miashte pawama aw atmaneta da pakistan pa mari sima ki da afghan hukumat aw afghan taliban utar manza khabar atre shubi riyaz musa khail mashal radio islamabad
اوریدم کو سره لدی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مری خبرې په پراخه پیمانه ستل شوې او هر کله شوې ده، خو ویل کیږي چې په دواړو خواو کې د سولې د خبرو پر سر اختلاف شته. د دوی اختلاف تر څه حد ده؟ د کومې کچې مشران نه غواړي چې د سولې خبرې وشي؟ دا غو پښتنې دي چې عصمت څاروانی په دې رپورت کې د جواب موندلو هڅه کړې ده.
د تیریونی د سه‌شنبه پورس د افغانستان د حکومت او طالبانو استاسو د لومړي ځل لپاره د سولې مخامخ خبري وکړي. دا خبري چې د امریکا، پاکستان او چین استاسو هم پکې ګډون درلود په پراخه پیمانه ستایل شوې دي. سپینې مڼې د هغو هرکلی وکړ او د سولې لور ته یو مخ په وړاندې ګام وبللې. ملګرو ملتو او چین هم د دغو خبرو هرکلی کړی. طالبانو په یوه اعلامیه کې د خبرو ملاتړ کړی، خو په عین وخت کې ویل کیږي چې د دې ډلې په منځ کې د خبرو پر سر اختلاف دی. د مریل خبرو وروسته د طالبانو په ویبپاڼه کې د دغو خبرو خلاف لیکنه خپره شوه، خو ژر بیرته لرې شوه. په کندهار کې میشته سیاسي چارو کتونکی احمد شاه سپر وایي د افغانستان د حکومت د مشرتابه په سویه د سولې له خبرو سره مخالفت نشته، خو ځینې کړی شته چې سوله نه خوښوي.
سوله په کور دننه کې هم دشمنان لري د خپل ځان په مقابل کې. هغه څوک چې ګټه په جنگ کې هغه په هیڅ صورت سوله نه غواړي، او دا ډول خلک د افغانستان د دولت په دننه کې زور واکان د ځکه مافیا، د مخدره موادو مافیا، مثلا رشوت خوران، په فساد پیشه عناصر، دا ټول کوشش کوي چې د سولې په مخ کې په قسم د اقسامو خنډ وګرځي.
خو د چارو یو بل نظر خاوند ډاکټر ابراهیم شینواری وایي چې ځینې ډلې چې په مدني ټولنو او رسنیو کې زیات نفوذ لري د سولې له خبرو سره مخالفت کوي.
هغوی ځینې شرطونه پورې تړي، صلح به کدام قیمت، سوله د دستاوردونو ساتلو سره سره، هغه څوک چې سوله کوي چا ویلي چې سوله د حقوقو یا د ښځو د حقوقو او یا د دستاوردونو په بیه اخلو.
د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو ویلي دي د ښځو او بیان د ازادۍ په برخو کې د تیرو څوارلسو کلونو بریاوي باید د سولې د خبرو قرباني نه شي. خو ډاکټر شینواری د سولې په خبرو کې د شرطونو ایښودل د سولې له خبرو سره د مخالفت نه شي بولي.
دا شرط چې هیڅ نه مګر دوی چې مخکې له مخکې نه وایي چې سولې په دې صورت کې، یعنی د شرطونو چې کېږي، معنا دا چې دوی خپل شخصي او ګروهي تنظیمي
د طالبانو په منځ کې د سولې خبرو سره د اختلاف په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی چې په خپل د مری په غونډه کې ګډون کړی و، تیرونه په یو خبري غونډه کې وویل ممکن د دوی په منځ کې ځینې اختلافات وي، خو دا د دوی خپل مسأله ده چې باید پرې وژغیږي او موافقه ته سره ورسیږي. احمد شاه سپر دې ته په اشاره چې د طالبانو په منځ کې متفاوت نظرونه او باورونه موجود دي وایي د طالبانو معتدل عناصر د سولې ملاتړ کوي او هغوی غوره بولي چې د سولې خبرې د بهرنیانو له نفوذ لري وشي.
هغه د جنگ څخه متاثر دي، ستړي دي او نه غواړي چې تر اخراته پورې ویني توې ونه جریان پیدا کړي. دغه هله بیا داسې ته چې کچیر مذاکرات په کور د نه کې د پردوی د لاسوهنې څخه خلاص تنظیم شي، امکان لري چې ډېره برخه هغه جنگي کمانډانان او هغه محلي وکتاران د هغوی او حتی د کوشت شورا د متجل ګروپ په سوله کې راځي.
د پاینې حل کول چې د طالبانو په منځ کې ځینې کسان بیا یوازې او یوازې پر جګړې باور لري او فکر کوي چې باید د ژوند تر پایه جنگ وکړي. د مری له خبرو وروسته د طالبانو د کوټي شورا د دغو خبرو نه هرکلی کړی او نه رد کړی دی. شاغلی سپروی که د سولې خبرې بریالی هم شي، ممکن یو شمېر عناصر بیا هم جګړې ته دوام ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان په خوست ولایت کې وی پوځي اډې تنزدي شوی پرونی ځانمرګي برید درې دیش کسان وجلی او شاوخوا ویشت نورې ټپي کړې دي. چارواکي وای په وجل شو کې خځې او ماشومان هم شامل دي. د برید پړه لا تر دې دمه چا منلې نه ده. زموږ همکار نجیب الله الوخیل پر دا رپورت را لیکل دي.
پرون د یکشنبه ورځ په ماخام د خوست پر زاړه هوایي ډګر چې د چاپمن په نوم د بهرنیو ځواکونو یو پخوانی پوځي اډه وه او اوس هم په امریکایي ځواکونو پورې اړونده موټر بم برید شوی چې په دې برید کې درې دشتنه وژل شوي او وو ویشت نور ټپیان شوي دي. د خوست والی ویان مبارز محمد زدران مشال راډیو ته وویل چې په وژل شویو کسانو کې وو ویشت ملکي وګړي او شپږ پوځیان شامل دي. همدارنګه په ټپیانو کې یولس ملکي وګړي دي. د خوست امنیه قوماندان فیض الله غیرت هم وویل چې په دې پیښه کې وو ویشت تنه ملکیان وژل شوي او یوولس نور ټپیان شوي دي.
پرون ماښام چې زموږ غریب بیچاره ولس غوښتل چې خپلو کورونو ته د روژهماتې په خاطر لاړ شي، د دښمنانو له طرفه موټر بم حمله وشوه چې په نتیجه کې زموږ بېګناه اووه ویشت نفره شهادت ورسېدل او یوولس نفره یې زخمیان کړل.
په دې پیښه کې یوازې د کاروان سرای د کلي شپږ تنه وژل شوي دي او وژل شویو کسانو ته په یوه لیکه شپږ قبرونه کیندل شوي ول. د مړو تر تدفین وروسته کلیوالو په قبرونو د ګلانو ګېډې کېښودې. موږ د وژل شویو کسانو جنازې ته ورغلو او دوو تنو کلیوالو سره مو خبرې وکړې.
زه حاجي صابر خان د کرام سرای اوسېدونکی یم.
دغه مرګ او دا ژوبلا او دغه هر څه چې شوي دي چې دا موږ غریبون عاجزون بچارهګونه دا نه افسرونو دا نه عسکرو نه سای منصبو نه بل څوک. موږ نن هم دغه غندو چې هر چا دا عمل کړی وي، غاندي په کلکه غندو چې دا اسلامي عمل نه، دا اسلام داسې نه دی، علي قرآن داسې نه دی، علي خدای داسې نه دی. علي
د پیښې یو تن عیني شاهد خپل د سترګو لیدلی حال دا سره سره شریک کړ.
زه ملک سید میر یم. زه خپل په هغه محل د واقعیا کې موجود وم. ملکي تلفات بیخي ډېر وو، د هات نه زیات وو. یو دوی دغه رشکې چې وي توی دا د مسیالو نه دی، عوامې ویړ کې جنکۍ نه ډاکې وي او زنانا او ماشومان وو. دا خو بیخي د منځه ټول یکدم دوړل او هغه کسون چې د بازور نه د کلی په طرف روان وو او د رژموتې ټیم وو، هر سړی ځون مخته کوو. په دې منځ کې هغه خلک هم ډېر د منځه دوړل.
د علي مر خان په نوم یو کس چې په دې پیښه کې اتلس کلن زوی وژل شوی وویل چې زوی په ښار کې د لاس مزدوري کوله. د زیاته کړه چې دوی د ځانمرګي او موټر بم له ویرې وطن نشي پرېښودی. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د پیښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالعبدالله هم د خوست او کاپیسا پیښې د خبر پاڼو له لارې په سختو ټکو غندلی دي او ځایي ادارو ته یې لارښوونه کړې تر څو د پیښې د ټپیانو د ښې درملنې لپاره لازم اقدامات ترسره کړي. نجیب الله الخیل، مشال راډیو، خوست.
د افغانستان مشرانو جرګه یا سینټ په ننګرهار ولایت کې د داعش اسلامي دولت وسلواله ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ بولي او له حکومت غواړي چې دغه ډلې د مخه نیولو لپاره جدي اقدام وکړي. په عین وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د داعش ډله په ننګرهار ولایت کې له ماتې سره مخ ده. تفصیل د خان محمد سین ناورو.
د مشرانو جرګې غړي وای ننګرهار ولایت له دې لامل چې له پاکستان سره نږدې دی د داعش فعالیتونه پکې زیات شوي دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل داعش ډله اوس مهال په ننګرهار ولایت کې هم له امنیتي ځواکونو او هم له طالبانو سره په جګړه کې ده. مسلم یار وویل دا ډله په دې ولایت کې د ځای نیولو په خاطر د ملکی خلکو پر کورونو بریدونه کوي او زیانونه وراړوي. د مشرانو جرګې ځینې غړي دا هم وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش اسلامي ډلې پر ضد هیڅ ډول عملیات نه دي شوي او د دې ولایت ځینو سیمو ته اوس هم امنیتي ځواکونه نه دي ورغلي. د مشرانو جرګې غړي لطف الله بابي وویل دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د دفاع وزارت وای په ننګرهار ولایت کې د داعش ډله کمزوري کړې ده. د دفاع وزارت د بیان مرستیال دولت وزیری وویل
هغه دالې ته چې په داعش په نامه باندې ځان اعلانې هغه ته ډیر تاوان رسیدلی دی، هغوی ډیر کسان وژل شوي دي او انشاءالله دا تصفیه او عملیات به تر هغې پورې جاري وي تر څو چې په ننګرهار کې کاملا د تروریستي ډلو نه ننګرهار پاک شي.
که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت د داعش او طالبانو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو د پرمختګ خبرې کوي، خو ځینې کارپوهان پر نړیوالې ټولنې د افغان ځواکونو په لا تجهیزولو تاکید کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي د رواني میاشتې په دیرشمه نیټه به د خیبر پختونخوا په 325 پولینګ سټیشنونو دوباره بلدیتي انتخابات کوي. په تیرو ټاکنو کې د رایې اچونې په دغو مرکزونو کې د بد انتظامیو او د ښځو له رایې ورکولو څخه د هغوی د منع کولو شکایتونه شوي وو. یاده اداره زیاتوي په دغه لړ کې تیاری مکمل کړي او دا چې دغه ټاکنې به د پوځ په نگرانۍ کې کوي. له اسلام آباد احمدالله رپورټ لري.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم وینا وه چې ادارې په دې 325 پولینګ سټیشنو د روانې میاشتې په 15 منیټه دوباره انتخابات کول غوښتل، خو پیښور های کورټ په 3 منیټه دا انتخابات وزنډول او په 9 منیټه یې درخواستونه خارج کړل او وی ویل چې الیکشن کمیشن د بلدیاتي ووټونو لپاره نوې نیټه وټاکي. نوموړي زیاته کړه
په 9 تاریخ باندې کورټ سټې وکړل او چې الیکشن کمیشن به اختیار دې چې ریپول کوي. نو موږ په نظر ته درته کېدې شو
مشال ریډیو چکلا د انتظاماتو په خلا د خورشید عالم نه تپوس وکړو، نو د نوموړي وینا وا چې انتظامات یې مکمل کړی دي او دا انتخابات به د فوز په نگرانۍ کې کیږي.
ریډیو د آرمی د ډیپلایمنت هم اوسوډی په سره شوی دا او پولیس په هم خو ډیر یې چون کې پرنسیشن تعداد کم دی، نو ان شاء الله تعالی چې دا بډر په خوري طریقه کې کم دنګ چې دا اخلاق ته چې د پرنسیشن په دوه ایریا کې به کمپین نه چلے اسلحه بنا شو کې دا سنور سیسی نه برقراری.
د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وای چې په بلدیاتي انتخاباتو قریبا هر یو ګوند اعتراض کړي وو، خو د الیکشن کمیشن لخوا په دومره زیاتو پولینګ سټیشنو دوباره انتخابات کول یو ښه ګام دی.
زما په خیال باندې په موږ کې یو نوی روایت لګیارې جوړیږي او هغه روایت دا دی چې هغه خلک چې کوم شکایت لري د الیکشن باره کې او هغه شکایت جائز ثابت شي، نو هغه الیکشن کمیشن نوټس دی او دا یې په نتیجه کې چې دا دوباره انتخابات کوي. دې نمخ کې به خلکو اعتراضات لرل، خلکو سره به ثبوتونه وو، خو له هغه به دغه رنګ نوټس نه ایستو او په یو باندې په بل باندې به هغه کیسونه ډیسمس شو.
د یادونه دا چې د روان کال په 13 مې په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات شوي وو چې پکې د پاکستان تحریک انصاف اتحادي ګوند دونو جماعت اسلامی او پاکستان جمهوریه اتحاد په شمول نورو سیاسی ګوندونو د انتخاباتو دوران په تحریک انصاف د درغلی او بد انتظامی تورونه لګولی وو او غوښتنه یې کوله چې په صوبه کې بیا انتخابات وکړي شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621، لنډو چپو 2013، 15,316، 15,516 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلای سي.
وروسته لاغې چې د احتساب کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې د تحریک انصاف یو صوبایي وزیر ضیاء الله افریدی د درغلیو په تور ونیو، په پیښور کې د تحریک انصاف ځینې غړي او منتخب کونسلران احتجاج کوي او د خپل ګوند له مشر عمران خان څخه غواړي چې د صوبې اعلی وزیر پرویز خټک له دغې چوکۍ لرې کړي. د تحریک انصاف ګوند د داخلي اختلافاتو په اړه له پیښور د مشال ریډیو خبریال خالد خان رپورټ لري.
دا ګل پورس پیښور پریس کلب کې دا پیښور بیلابیل سیمونه د تحریک انصاف غړو او منتخب ضلعي او ټون کونسلرانو وویل چې دوی به نه صرف د پی کې 1 نه منتخب شوی صوبایي اسمبلی غړي او پخوانی صوبایي وزیر ضیاء الله افریدی د احتساب کمیشن له اړخه د نیولو په ضد احتجاج کوي، بلکې ضلعي او ټون کونسلران به د احتجاج په توګه د خپلو چوکونو استفاګانې هم ورکوي. دا پیښور ټون یو منتخب شوی کونسلر مشال ریډیو ته وویل چې الله افریدی دا یو سازش لاندې نیول شوی دی او په دې سازش کې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک هم پوره لاس لري.
عرفان سلیم زمان احمد او د ټاون کونسل یو سی 3 نزه منتخب شوی ما غی ممبر زموږ سره دی وخت کې د 30 کسان د ډیسټریکټ کونسل د پېښور ډیسټریکټ کونسل اغا او 17 کسان د ټاون 1 ټاون کونسلران هغه مونږ سره انټیک دي د هغه استفاګانې مونږ سره جمع شوې دي او نور استفاګانې په ډسټرکټ کې او نور ټاونونو کې هغه هم مونږ سره لګیا لري جمع کیږي زمونږ مطالبه دا ده چې تر څو پورې سی ایم پرویز رټک په کرسۍ باندې ناست دي تر هغه پورې شفاف تحقیقات نشي کېدی لہذا هغه سټیپ ډاون شي
دا شان یو بل د تحریک انصاف منتخب شوی غړی وویل چې دا پیښور 80% ضلعي او ټاون کونسلران د ضیاء الله افریدی سره دي او کچر هغه سره انصاف اونه کړی شو نو د تحریک انصاف نظریاتي غړي به د وزیر اعلی پرویز خټک خلاف په ټوله صوبه کې احتجاج پیل کوي
موجی شازیم نیم د یونین کونسل 17 الیکټډ وایس پرزیدنت یم څه خلک پاکستان تحریک انصاف دویم بران جوړول غواړي
تقریبا 80% ٹاؤن اور ڈسٹرکٹ ممبرز 90% کونسلرز چکم ریزرو سیٹ والا ٹاؤن ڈسٹرکٹ دی تمام خلک چکم دی اجی صاحب سره ولاړ دی
دا صوبائی احتساب کمیشن لا اړه دا ضیاء الله افریدی نیولو رستو دا پی کے 1 تحریک انصاف غړو او منتخب کونسلرانو په پیښور کې احتجاج پیل کړی دی او دغه کونسلرانو په خپل خبري غونډه کې وویل چې دوی به د احتجاج تر هغه وخت پورې کوي تر څو پورې چې وزیر اعلی پرویز خټک د خپل چوکۍ نه لری شوی نه وي
استفاګانی خو بخامه خبر کوي دومره زور په ځان کې وینو چې موږ به دومره زور چې کم دی دغه کو چې دوی به په آزاد طریقې سره چې کم دی کنه د انکوایری وکړي چې آیا دا سړی ملوث دی یا نه دی
یاد دی وی چې هغه بل ورځ د پیښور نه د تحریک انصاف صوبایي اسمبلی غړو یاسین خلیل فضل الهی ارباب جانداد او نور د تحریک انصاف غړو په پیښور پریس کلب کې خبري غونډه کړې و او د عزیز الله افریدی نیول یې د احتساب کمیشن یو ځانګړی عمل بللې وو او په پخوانی صوبایي وزیر یې د خپل وزارت کې د اداري فساد او درغلو تورونه هم لګولي وو خالد خان مشال ریډیو پیښور
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
د بلوچستان حکومت یو پلاوی په لندن کې میشل خان کلات میر سلیمان داود سره د لیدو لپاره خار روان شوه تر څو نو وړي په دې راځي کړي چې بیرته پاکستان ته ولاړ شي یاد پلاوی په داسې حال کې لندن ته رہی شوه چې دغه صوبې اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ هم له روس څخه لندن ته رسیدل دي خدای نور ناصر په دغه اړه تفصیل راکوي
د بلوچستان د صوبای حکومت په خوښه د دغه صوبې یو پلاوی چې پکې ایالتي وزیران شامل دي په بهر کې میشت له خان قلات سره د لیدو لپاره لندن ته روان شوی ځینو حکومتي سرچینو چې نه غوښتل نوم او ژغې خبر سي مشال رادیو ته ویل په دغه پلاوی کې ایالتي وزیران نواب محمد خان شهوانی سردار اسلام بزنجو خالد لانګاو شامل دي او کېدل سي چې مشر وزیر نواب ثناء الله زهرای هم ملګری وکړي د حکومت لخوا دا پلاوی لندن ته په داسې وخت کې روانېږي چې هلته د همدې صوبې اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ له مسکو څخه لندن ته رسیدلی او د ځینو سرچینو په خبره د نوموړي په مشرۍ کې به یاد پلاوی له خان قلات میر سلیمان داود سره ویني او په دې به راضي کوي چې بیرته پاکستان ته راسي خان قلات میر سلیمان داود چې شاوخوا 8 کال وړاندې پاکستان پریشي او په لندن کې میشت شوی له همدې وجه یې شمار د ازادي غوښتونکو بلوچو مشرانو په ډله کې کېده خو په کوټه کې میشت مشر خبریال او د چارو کارپو انور ساجدی بیا وایي خان قلات یو سپینجرې مشر دی خو په سیاسي ډګر کې چندان اثر نه لري خان قلات د یو سپینجرې بلوچ مشر په خاصه توګه د یو قبایلی مشر په حیث نوم او اثر لري لکن نموړی په سیاسي ډګر کې هیڅ اثر نه لري دا بیل خبره ده چې هغه پاکستان پریشي او هلته یې د بیلتون پالو په حق کې ځینې خبرې هم کړې چې د خبرو تر حد خو صحیح ده لکن په عملی توګه یې د بیلتون پالی په ډګر کې هیڅ ونډه نشته کچری یاد پلاوی د خان قلات په بیرته ستنېدو کې بریالی سي نو آیا په بلوچستان کې پر روان تاوتریخوالی او د بلوچو پرستون زبې کوم اغیز وی او کیا انور ساجدی په نه کې جواب راکړ د خان قلات بیرته راتګ خوشاید حکومت ته څه توپیر ولري لکن د بلوچستان پر حالاتو بیا هیڅ اثر پې نوزي د ویل ورده چې خان قلات میر سلیمان داوود په 2016 میسوي کال کې د نواب اکبر بوکچی تر بجنې ورسته پاکستان پرې شوت چې د نموړي د بیرته راستنېدو لپاره لمړی د پرویز مشرف په واکمنۍ کې بیا د پیپلز ګوند او ورسته د روان حکومت په واکمنۍ کې هڅې پایل سوي چې هم اوس نموړي په لمړي ځل لکوم حکومت پلاوی سره لیدو ته آماده سوی خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
دا مشال رادیو دا
پنځنی می بجے کی دن کی دیوری دن کو د بشیر گواخ نہ با لن خبر نہ اور
د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د امنیت او بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وای تیر هفته مری کی افغان چارواکو سره خبرو کې برخه اخیستو طالبانو پورا واک درلود او پراتون کې دغه غونډه کې کې د شهید طالبانو د قطر د دفتر اساسی هم برخه واخلي. نوموړي نن مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو کې دا وویل. د افغانستان په خوست ولایت کې پرونی ځانمرګ برید کې د وژل شوو کسانو شمېر درې دېرشو ته رسېدلی دی. د دې ولایت د والي له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې وژل شوو کې ویش پولیسي وګړي او شپږ امنیتي سرتېري شامل دي. کابل کې د ملګرو ملتونو د یوناما دفتر دا برید په سختو ټکو غندلی دی او د برید ذمواري چا تر اوسه پورې نه ده اخیستلې. د خیبر ایجنسۍ چارواکي وایي په تیرا کې مان چاودنې او د امنیتي ځواکونو دوه تنه وژلي دي. د پولیټیکل انتظامی او چارواکي نصار د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه د تیرا په سندانه سیمه کې بیګا شوې ده او پنځه پوځیان هم پکې ژوبل شوي دي. د برید ذمواري لشکر اسلام وسولې ډلې اخیستې. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پختونخوا په 325 پولینګ مرکزونو کې د روانې میاشتې په 1 نیټه د دوباره بلدیتي انتخاباتو کولو فیصله کړې. دا فیصله تر هغه وروسته شوې ده چې د مئی په 1 شو بلدیتي ټاکنو کې د درغلیو تیرونه ولګېدل. اسلامي دولت وسوالې ډلې یا داعش نن په یو آډیو یا غږیز پیغام خپور کړی دی او دا وایي کړی چې دی په افغانستان کې د مشر حافظ سید خان دی. دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکو دوه ورځې مخکې ویلي وو چې دغه کس په یو امریکایي ډرون برید کې په ننګرهار ولایت کې وژل شوی. د سیمې اوسیدونکي او روغتیایي کارکوونکي وایي د یمن په سر کارسانا کې د سعودي عرب په مشرۍ اتحادي ځواکونو هوایي بمباریو کې 21 تنه ولسي وګړي وژلي دي او د ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو ډیپلوماتانو د تهران د اټومي پروګرام په سر کوم جوړجاړي ته د رسېدو په مقصد نن هم په ویانا کې خپلو خبرو ته دوام ورکوي.
د خبرونو لنډیز مولا بشیر ګواخ غوړی د وسوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې خپلې خبريالي رابیه اکرم خان اورو.
اکسپرس رسپانه خپل درې کلی کې د افغانستان صوبې ننګرهار کې د امریکای په یو ډرون حمله کې پاکستان او افغانستان لپاره د وسلوال تنظیم داعش امیر حافظ سید اورگزی خپل دیش ملګرو سره وجل شوې دي. ادارې وايي په افغانستان کې د ډرون د درې ملوي حمله ده. د ماهرینو په وینا چې د حافظ سید مرګ وسلوال تنظیم داعش لپاره غټ نقصان دی. د هغه 15 پاکستانی طالبانو کې وو د چا په بیلیدو او یاد وسلوال تنظیم کې شمولیت پاکستانی طالبانو غټ نقصان ګرځولې وو. ادارې زیاتوي افغان طالبانو کې اختلاف په اړه تقسیم معاملې روانه ده. ځینې طالبان په ځینې امور افغان طالبانو مشر مولا عمر سره اختلاف لوجه داعش کې شمولیت اختیاروي. خو د تقسیم افغان طالبانو او داعش ترمنځ باقاعده د یو شخړې صورت خپل کړی دی او د دواړو ډلو ترمنځ په جړپونو کې اضافه هم شروع شوې ده. ادارې په وینا په افغانستان کې د داعش کاروایانو ټولې مندکې لپاره خطر جوړ کړی دی. پاکستان، افغانستان، امریکا او چین ته په دې لړ کې تشویش دی او دا تنظیم مستقبل لپاره لوی خطر ګڼي. نو ځکه امریکایي داعش خیره خپل کاروایان تیزی کړی دي او یو څو ورځې مخکې د داعش یو بل مشر شاهد الله شاهد یې هم د 25 نور ملګرو سره وژلې دي. ادارې وایي یو تنظیم د بهرنی مدد نه بغیر ډیر وخت پورې مخکې نشي تللی. خو قتل دادی چې وخت سره سره داعش نور اسلامي ملکونو کې ځای جوړوي نو سوال دا پیدا کیږي چې هغه کم قوت دی چې داعش غوند تنظیم ته ملاتړ حاصل دي او ورته وسله، فوجي تربیت او مالی امداد ورکوي. پای چې د تنظیم مخنیوي لپاره پاکستان، افغانستان، امریکا، ناتو او چین په یو ځای حکمت عملی جوړ کړی او په دې لړ کې ورسره افغان طالبان هم ملګرتیا کول لپاره تیاری دي شي. ادارې وایي کړي د مخنیوي لپاره کاروایان نه کړی شوی نو ټول منطقه کې خورې دي شي. جنگ رسپانه خپل ادارې کلی کې د خیبر نه واخلې تر کراچۍ پورې ملکی د بدترین لوډ شیډنګ سلسله روانه ده. د سلوجه چې د اولس معمول ژوند متاثر شوی دی. ادارې مخکلي کې د دې حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې یو لړخت د بجلی ترسیل په نظام کې هم خرابې ده او بل لړخت اولس سبب ده د اهلکارانو نه اهلې او ناقصه منصوبه بندي شوی نقصانات د خپل جیب ادا کوي. ادارې لیکي د اوبو او د بجلی وزارت په وینا چې 250 کرپټ افسران او ملازمین یې فارغ کړي دي، کم چې یو ښه اقدام دی. خو د صفایي د عمل جاري ساتلو سره سره بند بجلی ګری او اوبو نور او کولی نه بجلی پیدا کولو په وړو وړو منصبو سرکار پکار دی چې ولس اسانتیاوې ترلاسه شي. ادارې اخیر کې لیکي درې درې نیم کاله تیرېدو نه پس اخر تر کومه پورې به ولس دا سختي او اذیت برداشت کوي، کله هم د ولس صبر ختمېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو ډان ورسپانې په هغه هیواد کې د ماشومان د تعلیم په برخه کې د حکومت پر ناکافي اقدامات هو او اسوسییټډ پریس خبری جانس بیا په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو د افغان حکومت د ادعاو په اړه لیکنې کړې دي چې تفصیل به یې له اسرار عالم مومن د واورو.
د پاکستان ډان ورسپانې لیکي په دې هیواد کې تعلیمي څانګه له بحران سره مخ ده او مالي مرستو ته سخت اړتیا لري. دا خبره په هغه رپورت کې راغلې چې د ناروی په اوسلو ښار کې پرمختګ لپاره تعلیم په نامه سرمشریزه کې څو ورځې مخکې وړاندې شو. دغه غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم وینا وکړه او ویې ویل چې د هیواد هر وګړي ته تعلیم رسول د پاکستان په آئین کې شامل دي. د ده په خبره د یو شمیر چیلنجونو باوجود دوی تعلیم ته لومړیتوب ورکوي، خو د مخالفونکو په خبره ضرورت اوس د دې خبرې دی چې دغه خبرو ته عملي بڼه ورکړل شي. د تعلیم سره د پاکستان ژمنتیا لدی ښکاری چې وایي د خالص داخلي پیداوار یا جی ڈی پی 4% به په تعلیم مصرفوي او د پاکستان هر حکومت د کال 1992 نه را په دویخه هم دغه خبره کوي او موجوده وزیر اعظم هم ویلي چې د 2013 کال پورې به دغه هدف ترلاسه کوي، خو تر دې دمه یې نه دی ترلاسه کړی او په 2013-14 مالی کال کې هم یوازې د جی ڈی پی 2% برخه په تعلیم لګول شوی. کچېری د مرکزی او صوبایي حکومتونو په کچا د خرچو سره پرتل کړل شي نو دا هیواد د 10% نه هم کمی پیسې په تعلیم مصرفوي. د تعلیم څارنې یو نړیواله اداره په خپل رپورت کې وایي په کار ده چې پاکستان په تعلیم خپل خرچه څو چنده زیاته کړي. همداراز د ملګرو ملتونو د تعلیم څانګه وایي چې د 2030 کال پورې د تعلیمي اهدافو ترلاسه کولو لپاره ضروری ده چې پاکستان په بنیادی تعلیم خپل خرچه یو په دوه زیاته کړي. بلخوا د ای پی خبری ایجنس په یو مقاله کې راغلی دی افغانستان وایي د امریکا د هوایی بریدونو په مرسته یې په دې هیواد کې د داعش مشرتابه لمینځه وړي. البته امریکایي چارواکو یې پخلی نه دی کړی. افغان چارواکو ویلي دي په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې یو مشر حافظ سعید او 13 نور مشکوکه وسلوال په یو امریکایي هوایی برید کې وژل شوي دي. له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې داعش پورې د تړلې ډلې مرستیال مشر ګلزمان او شپږ نور مشکوکه وسلوال چې د پاکستاني طالبانو پخوانی ویان شاهد الله شاهد هم پکې شامل وو د امریکا په هوایی برید کې وژل شوي. شاهد الله شاهد وروستو داعش ډله کې شامل شوی وو. د افغانستان د جاسوسي ادارې یو ویاند عبدالحسیب صدیقی وایي د داعش مشرانو په وجنه سره په افغانستان کې د دې ډلې مرکز تباکل شوی دی. ناټو چارواکو په سمدستي توګه پر دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. البته یو امریکایي پوځي چارواکي د دې خبرې پخلی کړې چې دوی د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې یو هوایي برید کړې. په مقاله کې راغلي داعش وسلواله ډله چې د منځني ختیځ او افریقا په ځینو هیوادونو کې یې ځان ته وسلوال راجلب کړي، په پاکستان او افغانستان کې هم وسلوال ځان د دې ډلې پورې تړي. البته د افغانستان د جاسوسي ادارې ویاند عبدالحسیب صدیقی وایي دوی په خپل ځمکه د داعش ډلې د لمینځه وړلو لپاره ځانګړی استخباراتي یونټ جوړ کړی او د ده په خبره دلته د داعش ډلې فعالیتونه په مکمله توګه ګډوډ کړل شوي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په یمن کې د تاوتریخوالي پیښو تازه پوځي عملیاتو له امله د ملکیانو په مرګ ژوبله کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف د ملګرو ملتونو لخوا اعلان شوی بشري اوربند نه دی منلی او پر حوثي اغیانو خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړی دی. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري ایجنسی رپورټ وړاندې کوي.
د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف د دوشنبه په سهار د یمن په پایتخت صنعا کې هوایي بریدونه وکړل چې د راپورونو له مخې لسګونه ملکیان پکې وشل شوي دي. رویټرز خبري آژانس ته روغتیایي سرچینو او عیني شاهدانو ویلي جنگي الوتکو پر سنا ښار درې راکټ وویشتل، 15 کورونه یې له منځه یوړل او لږ تر لږه 21 کسانې چې ټول ملکي وګړي دي ووشل. د سعودي په مشرۍ سیمه ایز ائتلاف په یمن کې خپل هوایي بریدونو ته په داسې وخت کې زور ورکړی دی چې ملګرو ملتونو تیره جمعه د یمن خلکو ته د عاجلو بشري مرستو د رسولو په هدف اوربند اعلان کړ. خو د راپورونو له مخې سعودي عربستان دغه اوربند نه دی منلی او د یمن د شیعه حوثي اغیانو پر ضد یې د خپلو بریدونو پر دوام ټینګار کړی دی. د سعودي په مشرۍ د سیمه ایز ائتلاف ویان وویل ریاض د دې لپاره اوربند نه مني چې حوثیان ورته ژمن نه دي او نه هم د اوربند د څارنې لپاره ملګري ملتونه په سیمه کې څارونکي لري. اخوا بیا د حوثي اغیانو چې ایران ملاتړ کوي یو مشر صالح الصمد رویټرز خبري اژانس ته ویلي د سعودي عربستان لخوا اوربند ته نه درناوی نړیوالې ټولنې ته ښکاره چیلنج دی. د ملګرو ملتونو د تخمین له مخې په یمن کې د حوثي اغیانو او د چلاوطنه ولسمشر هادي منصور د پلویانو ترمنځ جګړو او پر یمن د سعودي عربستان په مشرۍ د سیمه ایز ائتلاف په هوایي بریدونو کې څه د پاسه 3000 کسان وژل شوي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هیواد دننه د نشئی موادو د کرکلې تولید او مصرف په کړای کې د سیمې ټول هیوادونو لاس لري. ولسمشر تیر شپه خبریالانو ته وویل د نشئی موادو د کرکلې او تولید د مخنیوي په هدف حکومت هڅې پیل کړي او ټینګار یې وکړ چې په دې برخه کې بریالیتوب په سیمه ییزې همکارۍ پورې تړلی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې یا سینټ یو غړی هم د نشئی موادو په مسله کې د نورو هیوادونو رول مهم بولي او وایي حکومت باید دغه هیوادونه همکارۍ ته چمتو کړي. تفصیل کابل د اسدالله لودین پر رپورٹ کې
په افغانستان کې لته رسې باندې ویل سي زرا په دې خو د نشئی موادو د کرکیل پر ضد مبارزه پیل شوه. خو د دې مبارزې برعکس د نشئی موادو کښت تولید او قاچاق زیات شوې دی. ولسمشر اشرف غنی وایي د نشئی موادو په مسأله کې د سیمې ټول هیوادونه ښکیل دي او د دوله همکارۍ پرته په دې برخه کې مبارزه نشي بریالي کېدی. ولسمشر غنی د دوشنبه په شپه په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د سیمه هیوادونه باید خپل مسولیت درک کړي او په دې برخه کې افغان حکومت سره همکاري وکړي.
زنجیره خطر مواد مخدر
د ایوی د نشئی موادو د خطر زنجیر او هغه کړي چې د پدیدې رامنځته کړي لڅو برخه جوړه شوې ده. دا برخه د نشئی موادو پروسس انتقال او لګښت دی. مطالعات خو دل چې د سیمه ټول هیوادونه په یو ډول سره په دې کړي کې شامل دي.
صحیح هستند.
خاغلی غنی ویل افغان حکومت هم هڅه پیل کړي چې د بیوزلۍ په لمنځه وړلو او د کرنې د سکتور په پیاوړي کولو سره د نشئی موادو د کرکیل او تولید کچا راکم کړي. ولسمشر غنی د نشئی موادو د کرکیل د مخنیوي خبره په داسې حال کې کوي چې لا هم افغانستان د دې موادو ستر تولیدونکي هیواد بلل کیږي. د ملګرو ملتونو سرویګان خودل چې په افغانستان کې په 2014 او 2014 کلونو کې د نشئی موادو کرکیل او تولید د مخکنی کلونو په پرتله زیات وو. په همدې حال کې د مشرانو جرګې غړی او د نظر خاوند زلمای زابلای هم وایي چې په افغانستان کې د نشئی موادو موضوع سیمیز اړخونه لري. زابلی ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان، ایران او تاجکستان هغه هیوادونه دي چې له افغانستانه ورته نشئی مواد قاچاقېږي او بیا له هغه ځای د سیمې او نړۍ نورو هیوادونو ته ځي. خاغلی زابلای وایي چې افغان حکومت په کابل کې د سیمې د هیوادونو په غونډه کې چې شاوخوا دوه میاشتې وروسته جوړیږي د سیمه هیوادونو چارواکي په دې برخه کې همکاري ته چمتو کړي اغیز به ډیر ژر څرګند شي.
اته ورته پیشنهاد د کتاسي په وخت سره غواړي چې په خپل مملک کې هم ارامي راسي. تاسو خپل سره د افغانستان په طریق باندې وټړي مخپل مخالفین د افغانستان ته راسي چې بیت د افغانستان طریقه په تاسو باندې عمله ونی شي او هم د افغانستان طریقه څخه تاسو مواد مخدر ځمستي کچیر دغه مملک د پرشتیا په وخت غواړي په افغانستان کې د مواد مخدرو د کښ درجه یا فیصدی په یو کال کې اتمن صفر ته راځي ځکه چې بازار ونه لري مارکیټ ونه لري ځکه دا څوک جرأت نه کوي چې هغه وکړي.
د نشئی موادو د کرکیل او کاروبار په مسأله کې لدی وړاندې هم د یو شمیر سیمایزو مافیایي کړیو یادونه شوه او پولیسو په دې برخه کې ځینې بهرنی اتباع هم نیولې دي. د چارو څیړونکو او د ملي شورا غړي بیا انتقاد کوي چې د نشئی موادو د مافیایي کړیو نیولو ته د افغان پولیسو واس نه رسیږي او حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې هم د سیمې له هیوادونو مرسته وغواړي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا
او د ټوئیټر پته ده وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د تعلیم نړیوالې مبارزې ملال یوسفزای د نړۍ له مشرانو ګیله کړې چې د شام یا سوریې د ماشومانو حالت ښه کولو ته پام نه دی کړی. ملال پرون خپله 13مه کلیزه د سوریې د کډوالو په یوه کیمپ کې د هغو له ماشومانو سره تیره کړه. په دې اړه نور د فرانس پریس خبرې ایجنسی په رپورټ کې له اسرار عالم مومند اورو.
ملال یوسفزای د هغو څه باندې 200 شامي جینکو لپاره د سکول پرانیسته هم وکړه چې د لبنان په بیکا وادي کې د کډوالو په یوه کیمپ کې ژوند کوي. ملال یوسفزای په خپل یو بیان کې ویلي دي د هغې لپاره دا ډېره د فخر او ویاړ خبره ده چې خپل 13مه کلیزه یې د شام له زړورو جینکو سره یو ځای ومانځله. نوموړي زیاته کړې هغه د هغو 28 میلیونه جینکو په استازیتوب دلته کې راغلي څوک چې د جنگ له وجې سکولونو ته نه ځي. د دې په خبره دغه جینکۍ چې په سختو حالاتو کې تعلیم ترلاسه کوي د نړۍ د خلکو لپاره یو مثال دی او دا د دوی ذمواري جوړیږي چې له دوی سره ودرېږي. ملال یوسفزای وایي پر دې ورځ زما د دې هیواد سیمې او نړۍ مشرتابه ته دا پیغام دی چې تاسو شامی ولس او په خاصه توګه ماشومان یې له ناکامیو سره مخ کړی دي. ملال زیاته کړه تر ټولو لوی غمیزه داده چې په دې وروستیو ولسیزو کې دا مهال تر ټولو زیات خلک په نړۍ کې کډوال دي. له دې وروستو ملال یوسفزای په بیروت کې د لبنان له وزیر اعظم سره هم لیده کاته وکړل. په دې ملاقات کې ملال سره د هغې پلار او د هغه ادارې مشر هم وو چې نوموړی یې لبنان ته رابللی وه. له بی بی سی سره په خپلو خبرو کې ملال یوسفزای ویلي دي په داسې حال کې چې د شام خلک د څه باندې څلور کلونو راهیسې کډوال دي تر ټولو زیات یې ماشومان ځپل کیږي. ملال ویل تر ټولو غټه ستونزه دا ده چې د نړۍ مشران دې لور ته پام نه راګرځي او همدغه وجه ده چې زه پر دې مجبور شوم چې خپل کلیزه له دوی سره ومانځم او د نړۍ مشرانو ته دا وایم چې تاسو دې لور ته توجه ورکړئ ګینې نړۍ به یو پوره نسل له لاسه ورکړي. لبنان کې دا مهال د رجسټر شامی کډوالو شمیره 1.2 میلیونه ده. البته د ټولو کډوالو شمیر به د دینه هم زیات وي. دومره زیات شمیر کې کډوال په لبنان لوی بوج دی ځکه چې د دې هیواد خپل آبادی یوازې 4 میلیونه ده. یاد دوی چې د سوات ملال یوسفزای د 2012 کال په اکتوبر میاشت کې وسلوالو پر دې وجه په ډزو جوبله کړه چې نوموړي د جینکو د حق لپاره آواز راپورته کړی وو. له هغې وروسته نوموړي د علاج لپاره برتانیا ته راوړل شوه او دارنګ اوس هلته کې مستقل ژوند کوي.
دا مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا
د کرخې په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
حجره
په 3:30 بجو
سروي
په 4:30 بجو.
اوریدونکو په ممند او باجوړ جنسو کې چارواکي وایي هغلته وسلوالو له شاوخوا 200 زیات سکولونه اړنګ کړي وو چې دا مهال هم د چارواکو په خبره نیم سکولونه پکې بیا ودان کړل شوي دي. د چارواکي وایي په یاد دواړو سیمو کې د شاوخوا 8000 زیات ماشومان لا هم له سکولونو بهر دي. په نهال کې سرکاري او غیر سرکاري ادارو کمپاینونه پیل کړي ترڅو له سکولونو بهر ماشومان سکولونو ته جذب کړي. لسیمې پرې د مشال رادیو د خبريال شانواز ترگزی رپورټ اورو.
په محمد او باجوړ قبایلی سیمو کې 204 سکولونه چې پکې 2 سرکاري کالجونه هم شامل دي د وسنوالو لخوا اړنګولې شوی وو. ولی په دغه دواړو سیمو کې 8011 ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې حکومتي ادارې او د تعلیم د پرمختګ لپاره کارکونکي غیر دولتي ادارې هم دغه ماشومان سکولونو ته دروستلو لپاره مهم روان کړي دي. په دغه مهمونو کې تر کومه حده پورې کامیابی راغلی ده دغه پښتنه مې د کوزه محمد جنسي د صفت غړي د یو کمیونټي سکول د پرنسپل ارشد خان نه وکړه.
مخکې تقریبا چې 80-90 سال پوسا داسې تقریبا تازه درسې ده کلی کې کوسا په کوسا ورسره رابطه کوو نو دغه وجه باندې چې کوم دی زموږ تعداد کې اضافه شوی ده.
تعلیمي چارواکي وایي چې په دواړو قبایلي سیمو کې د نیم نه زیات اړنګېدلې سکولونه بیا ودان شوي او چې کوم لا هم وران دي نو د تعلیم لړۍ په اړنګو شو ودانیو او یا په خیمو کې روانه ده. نو دا به څومره مشکل وي چې که نوي ماشومان هم داخل شي او ودانۍ هم نه وي. د باجوړ ایجنسی د خار ډیګری کالج د لیکچرر شفیع الله نامې دغه پوښتنه وکړه.
په یو سکول کې 1200 ماشومان دي او 2000 دي وته نو خلک چې خپل ماشومان وګوري چې دا پوزیشن دی نو بل ځای د وژن اکثر چې کوم د ډرافټینګ شروع دی او ماشومان سکولونو ته نه ځي نو کدا مسایل دي سکولونه نه دي سکولونه دی وبنه لري نو ماشومان به دا شان ډرافټینګ کیږي او دا به کوم د ورځ سره دی به ډیر شو سیوا کیږي بلکې کمی کیږي ونم.
او ځینو غیر دولتي ادارو هم خپل سکولونه جوړ کړي دي لکه په محمد ایجنسی کې هیومن ریسورس ډیولپمنٹ نتورک سکولونه آباد کړي. دغه تنظیم مشر حیدر سید مشال ریډیو ته وویل.
شپږ سکولونه په پنډیاري کې دي او څوار سکولونه په پلانګار کې دي. په دې کې دوه سکولونه د جینو الکانو لپاره دي او دیارلس سکولونه د جینکو لپاره دي.
حکومت د سرکاري سکول استادانو ته هم ویلي چې د تعلیم لپاره د خصوصي مهمونه وچلوي. شیرینزاده د ګردۍ هایر سیکنډري سکول باجوړ استاد دی او وای
په دې باندې واقعدا پروګرام شوی چې ماشومان چې د سکولونو کې داخل کړي چې یو ماشوم چې هغه عمر پنځو کال تر رسیدلی چې هغه ساتنه په داخلو کې پاتې نشي او سازان هم په خپل لیول باندې په هر ځای کې دا مهم ډېر ښه چلولی دی.
نو د دغه سکولونو د بیا ودانۍ لپاره کوم رقم ګامونه اخیستلی شي؟ د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله مشال ریډیو ته ویل
د پاسو زم ډیر مرسته ده او هغه هم د ډیر سکولونو د بیا ودانۍ کې دي په ډیر باندې کار شوی دی او په سبا باندې روان دی. دغه سی د دوبای حکومت چې دی وعده کړی وای چې موږ به تاسو په دې لړ کې مرسته کوو چې کوم ملټي ډونر ټرست فند دی هغه هم موږ سره وعده کړی وی.
فضل الله ویل چې تعلیم د امن سره ممکن دی. نو اوس په سیمه کې امن راغلی دی او حکومت لګیا دی چې په خپل او د بهرنیو هیوادونو په فندونو باندې لنګول سکولونه ودان کړي او نوې سکولونه هم جوړ کړي. نواز ترغزی مشال ریڈیو محمد ایجنسی.
مشال ریڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبه.
اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې ځوانانو یو شمېر ټولنې جوړې کړې دي چې مشران یې ویل دغه کارې هدف ته تعلیم، صحت او پرمختیايي کارونو په برخه کې ولسی کمپاینونه چلولو په ترڅ کې د ولس د ستونزو هوارولو هڅه کول دي. زموږ همکار نسی اجمل لزینو مرستندویه ټولنو له غړیو مشرانو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې برابر کړی دی.
په خیبر پختونخوا کې د روژې په میاشت او د اختر پر ورځو کې ګڼ شمېر سرکاري او غیر سرکاري ادارې د خیر خیګړې کارونه کوي. خو دا مهال په یاد صوبه کې داسې ټولنې هم جوړې شوې دي چې په خپل سر د بېوزله غریبو او یتیمانو سره امداد کوي. د مردانوال خلق په نامه د یوې ټولنې مشر جنید خان مندوری وایي چې د دوی ټولنه په مردان سله کې نه یوازې پروژه او اختر وسو کې د بیوسله خلکو سره مالی مرستې کوي، بلکې دوی د صحت، تعلیم، هوایی ډزو د مخنیوي او پرمختیا په لړ کې هم مهمونه چلوي او د غریبو خلکو د مسئلو هوارولو هڅه کوي. دی وایي
مطلب چې کوم زمونږ ماینورټیز دي هغه سره او دین علاوه چې کوم ډیسیبل کسان د مردان کې او موږ ورته دی وی جلاګان راوی د پاره موږ مرسته لګیا یو څو خړې د خاني ماشومان دي لغیر پاره موږ اکټیویټی دا څه کړې د دې ماشومان موږ د اختر په ځای مګ درې په باندې بوزو او مردان کې کوم د سیل سفر ځایونه دي باغې کې تروې کندرات راځي او بیا کوم د سپورت کمپلیکس کې نو مردان د دې کې کوم دی په کندرات کې انته د غیره پاره موږ د دې سپورت پروګرامونه ارنج کړی دي او دا څنور کوم دی زموږ یو سایکولوژیست فیمل جنیدا هغه موږ راغوښته چې د پرلک انکرېجمنت د پاره د 15-20 منټ سیشنز واخلي. فیس کمپټیشن دی باندې کې ورته ټوکی ورکو ای دی ورکو دینې له موږ بوله پوره د لنچ پروګرام کړی دی.
دغه سي د خبر پښتونخوا په مختلفو کلو کې کارکونکو د رڼا ویلفیر اورګنایزیشن په نامه د یوې بلې ټولنې مشر فضل اکبر وایي چې د دوی په ټولنه کې اته کسان شامل دي او بغیر د چا د مرستو په خپل سر د امنیت په برخه کې او له غریبو او یتیمانو سره د صحت او تعلیم په مد کې مرسته کوي. رڼا ویلفیر اورګنایزیشن هم د اختر لپاره د مهال یو مرستندویا پروګرام چلوي چې پاړه یې فضل اکبر زیاتوي.
موږ کوم یتیمان شومان دي هغه لپاره ډیسیبل دي هغه لپاره او کوم زمو سره دي کې درین کوم خلک دي غریبانان ماشومان درې قسم خلکو ته موږ دا پیکج ورکو په دې پیکج کې موږ سره دوه آیټمز دي کپري او پیزار خو دا اوس موږ ډیسټریبیوشن سٹارټ کړی دي.
په پیښور اسلام آباد کې د کارکونکو وزیرزاده په نامه د یوې ټولنې مشر بیرام خان وایي چې دوی پروژه کې د غریبو خلکو سره د خوراکي مرستو علاوه د اختر لپاره هم ځینې کارونه په پام کې لري چې پکې په پېښور ښار کې غریبو خلکو ته د اختر جامې، خوراکي مواد، د ښار د دیوالونو ښایسته کولو لپاره د کراچۍ نه ټیم رابلل او د غسي نور کارونه شامل دي.
زمون ټول اول دا شو موږ د خوراک د کوم توکو په خبر کې چې د موږ د روزو کې شیدې کنه اول چې موږ د هفته کې درې روزو نو کول اوس موږ هر روز موږ کوو او کاس کوم څه 500 چې څو خلک موږ د روزې کوو دې موږ ټول د روزې نه روزې موږ ته روزې څه کې پاک کوړه او خلکو ته موږ د هسپتالونو کې موږ ورته هغه نور چې کوم غریب خلک یې غریب عوام یې مزدوران موږ یې ته ورکو کنه شي اورګنایزیشن موږ یو کنه نو هغه کې موږ ورکو یو موږ سټوډنټس یو نو موږ یو روپیا موږ خپل جیب ته موږ نه اچوا.
د یادو ټولنو مشران وایي چې دوی ته د خیر خیګړې کارونو په کولو کې مختلف مشکلات مخې ته دي چې پکې د فنډز او د میډیا د کوریج کمی او د معاشري لخوا غیر مناسبه رویه شامل ده. جنید خان په دې اړه زیاتوي.
چیلنجز خو موږ ته چونکې اورګنایزیشن یو تنظیم سره چیلنج چې کوم دی نو هغه الیکشن فاینانشل سپورټ دی او فاینانشل سپورټ نه علاوه د انتظامی سپورټ دی. بل بزو د مشال ریډیو ډېره زیاته مننه وکړم د مشال ریډیو دا دریم ځل دی چې زموږ سره دې رابطه وکړه، بلکې دریم ځل دی پورې د میډیا چې کوم دی موږ ته ډېر زیات رکاوټ دی.
د مردانوال خلک رڼا ویلفیر اورګنایزیشن او د وزیر زاده ټولنې مشران وایي چې باید له دوی سره دې د خیر ښېګړې په کارونو کې شتمن او تعلیمي یافته خلک هم برخه واخلي، چې دا شان پښتنه ټولنه د رڼا، سولې او پرمختیا په لور ولاړه شي.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
د بلوچستان د مرکز کوټي اوسیدونکي وایي د نام نه د ورستیو پیښو باوجود د اختر لپاره تیاری روان دي او هڅه کوي چې د وړوکي اختر شپې ورځې په خوشحالۍ او سره ولمانځي. زموږ خبریال خدای نور ناصر په کوټه کې له ولسي وګړو او ماشومانو سره د اختر د تیاریو په هکله خبرې کړې او دا رپورټ یې پر لیږلې چې د یو دکاندار په غږ پیلېږي.
کوټېوال وایي د روژې په میاشت کې د ناامنۍ د ځینو پیښو باوجود یې د راتلونکي کم کې اختر لپاره تیاری روانې دي او د دوی په خبره هیله مند دي چې د اختر شپې ورځې به یې په خوشحالۍ تیرې شي. د کوټې په پرنس سړک څو ماشومان چې د کورنیو له غړیو سره د اختر لپاره شیان اخیستلو ته راغلي وو له مشال راډیو سره یې داسې خبرې وکړې.
عبدالولی
ماشومانو سره راتلونکي د هغوی پلرونه بیا وایي تیاری یې په بشپړېدو دی، خو په روژه کې په کوټه کې به مې چاودنو ته په کتو سره له خلکو سره ویره هم شته چې کومه بله د ترهګرۍ پیښه ونسي.
زما نوم خالقداد دی او ماشومان م راوستي دي ګوټو دپاره جوراب و بنینې دپاره بس اختر تیاریانې نوشي دي ګرد تشی مې ماخیستي دي اوسي ما یو جوراب و بنینې نه پاتې دي چې هغه ورته واخلو بس کورته یې ورسو.
زما نوم احمد خان دی او ماشومان م راوستي د اختر د خوشحالۍ په دغه باندې موږ د ګوټونو ورته رانیسو، کپړې مې ورته جوړ کړې وې او د دوی په مرضي لګیا چې دغه وکړو شاپینګ وته وکړي.
له دې سره چې د ګرمۍ په دې روزو کې به د کوټې په بازارو کې د ورځې په پرتله د شپې مهال وګړي زیات راتلل، خو د اختر پر نږدې کېدو سره په بازارونو کې ګڼه ګوڼه بیخي زیاته شوې. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوردونکو دا مشال ریډیو دا زمونږ خبرونې تاسو زمونږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. بشیر ګواخ سټوډیو ته راغی لدبا د خبرونو لنډیز وورو.
د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي تیر هفته مری کې افغان چارواکو سره خبرو کې برخه اخیستو طالبانو پوره واک درلود او پراتلونکي دغه غونډه کې کېدې شي د طالبانو د قطر د دفتر استازي هم برخه واخلي. هغه دا خبرې مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل. د افغانستان په خوست ولایت کې پرونی ځانمر کې بریټ کې د وژل شو کسانو شمیر درې دېرشو ته رسېدلې دی. چارواکي وایي چې په دوی کې وی شو لسی وګړي او شپږ امنیتي سرتېري شامل دي. د دې بریټ ذمواري چا پر غاړه نه ده اخیستی او کابل کې د ملګرو ملتونو د یوناما دفتر د بریټ غندلې. د خیبر ایجنسۍ چارواکي وایي چې په تیرا کې ماین چاودنې د امنیتي ځواکونو دوه تنه وژلې او پنځه یې ژوبل کړي دي. د دې حملې ذمواري د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پختونخوا په 325 پولینګ مرکزونو کې د روانې میاشتې په 1 نیټه د دوباره بلدیتي انتخاباتو کولو فیصله کړې. دا فیصله تر هغې وروسته شوې ده چې د مئی په 1 په بلدیتي ټاکنو کې په دغو ځایونو کې د درغلې او تورونه لګول شوي دي. د یمن په سرخار سنا کې روغتیایي کارکوونکي او د سیمې اوسیدونکو وایي چې د سعودي عرب په مشرۍ اتحادي ځواکونو هوایي بمباریو کې 21 ولسي وګړي وژل دي. دا حملې لاغه اوربند څخه 2 ورځې وروسته شوې چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د بشري مرستو رسولو په مقصد اعلان شوی و. د ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو ډیپلوماټان د تهران د اټمی پروګرام په سر کوم جوړجاړی ته د رسیدو په مقصد نن هم په ویانا کې خبرو ته دوام ورکړي. او د یوروزون مشران د یونان سره د مالی مرستې په لړ کې یو ازمایشي لوزنامې ته رسیدلي. د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات اورسیدې. تاسو کولی شئ په همدې صفو د ډیوا رادیو خبرونه واوري. او اوس ما هارون باچا بشیر غوا خو زمون تخنیکی همکار اسحاق امری ته اجازه راکې. د الله پامان.